السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغ لست. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. نن پنځم به د غبرګولې شپږ سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون لښ پژمې نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د اختر په ورځو کې تر سلو زیاتو بریدونو مخنیولې ده. طالبانو د سولې د ولسي حرکت ټول غړي راخوشي کړي دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سولې د ولسی حرکت یو شمیر غړي چې طالبانو په هلمند کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نیولې و خوشی شوي. دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د طالبانو له زندانه لسګونه اسیران چې بهرنیان هم پکې دي خوشی کړي. او په سودان کې د دیموکراسۍ پلوي معترضانو نن ژمنه وکړه چې تر څو چې پوځي واکمنه شورا په واک کې وي اعتراضونو ته به دوام ورکړي. بشپړ خبرونه. د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت 25 غړي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې له پیغام سره تللي وو نن آزاد شول. د سولې د ولسی حرکت د رسنیو مسؤل بچه خان مولادات رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې د خپلو ملګرو د خوشي کېدو خبر ورکړ.
د سولې ولسی حرکت نږدې 25 کسان چې د طالبانو سیمې ته روان شوي وو، مساکلات هلته رسېدلي وو او نن 15 ورځو چې معلومات یې نه وو. د دوی مذاکرات او خبرې په خیر سره پای ته رسېدلي دي، ملګري په خیره رسېدلي دي.
د سولې د ولسی حرکت دا غړي د پنځشنبه په ورځ له لشکرګاه څخه د نادلي، کرشک او مساکلات ولسوالیو پر لور حرکت پیل کړ چې په سبا یې د حرکت وویل. طالبانو د دوی 1.5 ملګري ونیول مګر شپږ تنه یې بیرته خوشی کړل. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په یو جلا پیغام کې ویلي چې طالبانو د دوی غړي نه وتښتولي بلکې دوی د خبرو لپاره له هغو سره تللي وو. وطن دوست ویلي چې دا خبرې مثبتې وي او نتیجې به یې ډېر ژر اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان د جګړې په ښکېلو اړخونو کې سولې ته د لومړیتوب ورکولو په برخه کې یو ګډ کلک باور شته. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګیرینی سره له کتنې وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې کړي دي. د موګیرینی یوې ویاندې ماریا کوچیان چې نن پر خپل ټویټر پنه په یو پیغام کې د خلیلزاد او موګیرینی د لیدنې خبر ورکړ او وی ویل چې دواړو د افغانستان د سولې د خبرو او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې کړې. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په دې اړه د دوی ترمنځ ګډ توافق شته چې څنګه بین الافغاني خبرې خکیل ارخونه په افغانستان کې سولې ته رسولی شي. د یو بل خبر له مخې طالبان ویلي چې د جرمني په کوربتوب د سولې په خبرو کې د دې ډلې د ګډون د وړاندیز په اړه غور کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا وړاندیز د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر سره په کتنه کې وکړ. ښاغلی شاهین وویل چې طالبان په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د هر هیواد د مرستې هرکلی کوي. هغه زیاتوي چې طالبانو د جرمني د وړاندیز په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو د دې وړاندیز په اړه غور کوي. د لویدیز مشران د دوهمې نړیوالې جګړې ګډونوالو پوځیانو ته د درناوي لپاره د فرانسې په نورماندي ښار کې راټول شوي. په دې ورځ چې د ډي ډي په نوم هم یادیږي، د جرمني پر وړاندې د متحدو هیوادونو ځواکونه د نورماندي سواحلو ته ورسېدل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نورماندي په سواحلو کې وینا وکړه چې د برتانیا د صدراعظم تیریزا می او د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په ګډون جوړ شوی وو. ټرمپ د جګړې ګډونوال هغه ستر امریکایانو بلل چې د تل لپاره به ژوندي وي. هغه زیاته کړه په دې ورځ په دې سواحلو کې 15 کاله مخکې 10,000 کسانو خپله وینه او خپل ژوند د خپلو وروڼو، خپلو هیوادونو او د نن ورځې د ازادۍ د بقا په لاره کې قربان کړل. موږ به ټولو هغو کسانو ته درناوی وکړو چې دلته په نورماندي کې وینه تویې شوې. ولسمشر ماکرون په انګلیسي ژبه خپل وینا کې د جګړې ګډونوالو ته خطاب کې وویل موږ پویګو چې څومره ستاسو پوره وړیو. صدر اعظم تیریزا می د جګړې نږدې شپېتو ګډونوالو ته چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي او اکثر په ویلچیرونو کې وو په وینا کې وویل که په برتانیا، فرانسا، اروپا او ټوله نړۍ کې یوه ورځ د راتلونکو نسلونو د برخلیک د ټاکلو لپاره مهمه وي، نو هغه به د جون شپږمه نیټه وي. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د جنوب په ساحلي غاړه کې چې 14,000 کاناډایي سرتیري د جون په شپږمه هلته ورسېدل، په جلا مراسمو کې وژل شویو سرتیرو ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. په سودان کې د دیموکراسۍ پلوي معترضانو نن ژمنه وکړه چې تر څو چې پوځي شورا واکمنه وي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی همداراز د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې مظاهره چیان یې وژلي دي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د معترضانو یوې ډلې څو ورځې مخکې د پوځي مرکزونو مخې ته پرلت وکړ، خو پوځ د هغوی د لرې کولو لپاره عملیات وکړ چې په ترڅ کې نښتې وشوې او لسګونه مظاهره چیان وژل شول. د سودان د روغتیا کمیټې ویلي دي چې د دریو ورځو په ترڅ کې د پوځ په ځپونکو اقداماتو کې 108 مظاهره چیان وژل شوي او له 1500 زیات نور ټپیان دي. اورستای خبر تمه ده چې د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي. د جاپان د حکومت یو ویان نه نوویل توکیو هیله لري چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ به اوار شي. د جاپان د کابینې لوی منشي یوشی هیدیزوکا نن د جون په شپږمه په یوه خبري غونډه کې د څرګندونو پر مهال د دې سفر د نیټې او اجنډا په اړه جزئیات ورنکړل، خو جاپاني رسنیو ویلي چې ټاکل شوی ایبه به د جون د 12 او 14 ترمنځ تهران ته سفر وکړي او لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او ولسمشر روحانی سره به وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په ټول هیواد کې د اختر په ورځو کې تر سلو زیاتو بریدونو مخنیولې ده.
موږ وتوانېدلو چې د دښمن د اویا تروریستي حملو په مرکز او ولایاتو کې او همدارنګه د 15 تروریستي حملو چې په یو موټر بم و او څلور دن چسپکي ماینونه و چې د دینه جلوګیری شوې ده.
د فاریاب امنیتي مسؤلین وایي چې په قیصار ولسوالۍ کې د نظامی عملیاتو پر مهال د طالبانو له زندانه 4 کسان را خوشې کړي دي. په کندهار کې امنیتي مسؤلینو د اختر په ورځو کې د کلک امنیت ډاډ ورکړی.
ټول میلوار کولای په ډاډه زړه راسي تخوی میلې وکړي ان شاء الله د اطمینان خو چې امنیت ته تضمین دی.
نن په تاریخ کې د اوبو لاري د تر ټولو لوی حمله 15 کلیزه د چې په نتیجه کې د فرانسې نورماندی شار له نازی جرمني څخه آزاد شو. د دوهمې نړیوالې جګړې د دې پیښې په اړه معلومات خپرو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوریده. افغانستان د کورنیو چار وزارت د اختر په ورځو کې تر اوسه په پلازمینه کابل او ولایتونو کې تر سلو د ډیرو بریدونو د مخنیوي ادعا کړې ده. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبریال فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د افغانستان په ځانګړې توګه د لوی ښارونو اوسیدونکو د کوچني اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې کړې. غلام محمد د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای کته هم له احتمالي حملو او نامنې ویره موجوده و، خو د نموړي په خبره د اختر ورځې د آرامۍ په فضا کې تیر شوې.
یت خو ان شاء الله اختر ډیر خروان دی او خدای دې وکړي چې د اختر د بعد هم دغه آرامۍ د زموږ ملک د چیرې تلاړ شو په زمدل ته زموږ ژوند دی چې آرامۍ ښه خبر ده.
د هیواد د شمالي ولایتونو اوسیدونکو هم وایي د ښار په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو شتون د امنیت په تړاو خلک ډاډه کړي وو. سمیم د کندوز ښار اوسیدونکی.
او د امنیتی ځواکونه هم منندوی کوي د دې لپاره چې د اختر امنیت په خوتو غا تامین کړی دی.
په ډیرای خوانیو اخترونو کې د افغانستان خلکو د امن ورځې نه دي تیری کړي، پرته د تیر کال کوچنی اختر چې افغان حکومت او طالبانو پکې اوربند کړی وو. خو سږ کال طالبانو د افغان حکومت لوري د اختر ورځو کې د اوربند وړاندیز ونه مانه. او د طالبانو د ډلې رهبر ملا هیبت الله په خپل اختریس پیغام کې وویل چې طالبان به جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د رهبر د دغه پیغام په خبرګون کې اعلان وکړ چې ټول افغان امنیتي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د تیارسۍ په حالت کې وي. خو د کندهار ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی د کوچني اختر ورځې په یو داسې حال کې چې نا اعلان شوی اوربند ته ورته وي تیرې کړي. سمیم حیدري.
اختر خوشبختانه ډیر شول منزل سو د امنیت په فضا کې ول منزل سو نه ټاک ټوک را مینځ سو په کندهار شهر او په نور ولسوالۍ کې دا په ظاهر دا ښکارېدل مشتمل میږي چې دا اوربند پر دې تر شا سوی دی او نه ټاکو نشي نو موږ ډیر خوشاله یو.
یو شمېر امنیتي سرتیری چې له کورنۍ نه یې لرې د امنیت لپاره یې سینه سپر کړې وایي دا ترهګریزو فعالیتونو مخنیوی کوي. سید ادریس چې په جوزجان ولایت کې دنده ترسره کوي ازادي راډیو ته وویل
اصلا ایرو چیزی نداره می دایام. سه روزی ما وظیفه اجرا کردیم بدون کدام موانعی کدام مشکل ایجاد نشد. اما موفقانه ایرو ما به خوبی سپری کردیم، امنیت مردم را تامین کردیم.
در افغانستان د کورونا یو چار وزارت هم وایي چې که څه هم د وسلوال مخالفین لولوري ګواښونه زیات وو خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ګواښونه دفع او له حملو مخنیوی وکړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی
امنیتی ځواکونه او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات د اختر په ځانګړو ورځو کې کوم تدابیر چې موږ مخکې اعلان کړي وو دغه په نتیجه کې موږ وتوانېدل چې د دښمن د اویا ترسي حمله په مرکز او ولایتو کې او همدارنګه د پنځه ورځو ترسي حمله چې په یو موټر باندې وو او څلور دن چسپکی ماینونه وو چې د نجلیوګری شوه ده.
په داسې حال کې د افغانستان خلکو کوچنی اختر د امن په نسبي فضا کې ونمانځ چې په روژې میاشت کې خنړې ورځې تیرې کړې. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د تیرې وی میاشتې په لړ کې په ټول هیواد کې یو سلو درې نوي ملکي او 201 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وښتی ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو او ریوا موریدل چې د کوچنی اختر درې ورځې په نسبت سولې او امن په فضا کې تیر شوې. اوس هم د کندهار په اړه یو راپور. په کندهار کې سږ کال د کوچنی اختر د مراسمو د لمانځنې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. اوسېدونکو کوچنی اختر د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې په بېلابېلو میلو او خوښیو ولمانځه. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار اوسیدونکو کوچنی اختر د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په میلو او خوشیو ولمانځي. د اختر په ورځو کې د کندهار ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه کندهار ښار ته راغلي ځوانان د اختر له میلو خوند اخلي. د کندهار ښار ادګا جاده له هغه سیمو څخه د چي د ښار ترڅنګ د بیلابیلو ولسوالیو ځوانان پکښي د میلو او ساتيري لپاره راغلي و. دلته تر ډیره راغلو ځوانانو هغي جنگولې. محمد سلیم او عبدالحنان د کندهار وسیدونکي
تقریبا اول خسار غلی تر غرمه د لیو بیا نو د ډوډۍ خوړلو د لپاره او خوب کول د لپاره کوټه بیرته ولاړم. نو وسه ګړې ما کړه غلې ما ځوانان دلته هغي جنگي څوک پرکونه کی څوک څکی څوک څکی او ما تر اوسه فرلا داس خاص نه دکړي ما سوال هغي د جنگول
ته د میډیا لپاره غلی ما نور ځوانان لیدل کیږي څوک هغي جنگي څوک ورځ خرڅي څوک نو ډېری سنان لیدل کیږي څوک دغه میډیا لپاره څوک د اطراف څخه راغلي د نیلسه هو څخه راغلي څوک دغه شارې دته میډیا لپاره ځکه دا اخترونه دوه اخترونه یو شنه اختر یو لوی اختر نو دا ځوانان غلی چې دته دغه اختر میډیا کوي اختر میډیا لپاره راغلي دي.
دا هم د کندهار ښار بل برخه د غازی په نوم تفریحي پارک دی چې دلته بیا ځوانان د لوبو ترڅنګ د محلي سندرغاړو کنسرتونو ته د ننداري لپاره راغلي. دلته هم د کندهار ترڅنګ د دې ولایت د ولسوالیو او ان گاونډیو ولایتونو اوسیدونکو هم ګډون کړي.
زمان مرزا محمد تسل ده اول د ټولو قدرمنه اوریدونکو او د کندهار ولسته د کوچنی اختر مبارکي وایم. ورسته موږ غزنی ته کندهار ته د میلو لپاره غلي او خصوصا د غازی سټوډیو ته گزاره لري او د خصوصا د زیات ولایتونو کندهار کې د امنیت نگاهه ده او خصوصا نور ولایتو کې د امن ده.
نن جې قبل ساعه سره غلي د دې لپاره چې دلته میلي او دا شی د ځکه د میلو د پرکو د ځای ته راغلي.
له اوربان پرته په اختر کې کندهار کې د نامنی کومه پیښه نه درامنسته سوي خو بیا هم په دې ولایت کې ټول امنیتي ځواکونو د اختر تر ورستي ورځې پوري د لومړۍ درجه چمتووالی په حال کې دي. د کندهار ښار پر چوکونو ولاړ امنیتي کسان وایي د کوچني اختر د مراسمو له پای ته رسیدو څخه وروسته به په تدریجي توګه خپل اصلي مرکزونو ته ستنيږي او په نورو امنیتي فعالیتونو کې به برخه اخلي. محمد ویس اولاودین په کندهار کې امنیتي ځواکونه
لوالو ته دا ډور کوم چې په خپل خوشحالي سره په بیغمی سره هیڅ مشکل نسته موږ هم چې دا بین نیولې ده موږ د دې په خدمت کې یو ګرد عمر په شپه او په ورځ او دې خپل خوشحالي وکړي مشکل نسته
ټول مې لوار کول اس په ډاډه سره راځي ته خپل میلې وکړي خپل ساتيري وکړي موږ ان شاء الله دا اطمینان کوو چې امنیت ته تضمین دی.
کندهار ښار، ارغنداب، ډنډ دامان، سپین بولدک او شولی کوټ هغه ولسوالۍ دي چې معمولا د دې ولایت اوسیدونکو پکې خپلې د رخصتۍ او خوشی ورځې تیروي.
تاسی ازادي رادیو او ریوا مور دل چې په کندهار کې سر شکال د کوچنی اختر د مراسمو لمانځل د کلکو امنیتی تدابیرو پر مهال وسول. په افغانستان کې اختر په معمول ډول د اختر ورځې د کورنیو لیدو کاتو او ملګرو کورونو ته تلل دي، خو اوس ډیری ځوانان د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلو ملګرو ته د اختر مبارکي ورکوي. فیروزی عزیزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
از طریق حال آسان ترین چیزی که از سوشیل میدیا از طریق از هم برای دوستای خود عید تبریکی گفتیم.
دا د کابل ښار دیو اوسیدون کی حسین غک دی چې د فیسبوک للارې خپل ملګرو او خپلوانو ته د اختر مبارکی ورلیکلی ده. حسین د پنځشنبه په ورځ چې د اختر دریمه ده ازادي راډیو ته وویل د مبارکۍ نور تر ټولو اسانه لار خواله رسنۍ دي. دای وای د دا په ګډون ډیرای ملګری د خپلوانو کورونو ته نریتللی او د ټولنیزو رسنیو لاره خپل اخترېس پیغامونه استولې دي.
تر دې د مچیر نه يم تللی، خو د فیسبوک لاره می خپل ملګرو او خپلوانو ته اخترېس پیغامونه استولې دي. په تیرو کلونو کې د خپلوانو کورونو ته ورتلم، خو اوس د فیسبوک او ټلیفون لاره مبارکي ورکوم.
محمد امیر د کابل یو بل اوسیدونکی دی، وای ټولنیزې رسنۍ د هغو کسانو لپاره چې مصروف وي تر ټولو ښه لاره ده چې دوی کولی شي له همدې لارې خپل د مبارکۍ پیغامونه واستوي.
اوس تر ټولو اسانه وسیله خواله رسنۍ دي چې له لارې یې کولی شو خپلو ملګرو او خپلوانو ته د مبارکۍ پیغامونه واستوي، په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې کاري بوختیاوي زیاتې دي.
خو د کابل ځینې نور اوسیدونکي په دې باور دي چې په اخترونو کې تګ راتګ او لیدنې کتنې د خلکو ترمنځ مینه زیاتوي او ټولنیزې شبکې نشي کولای چې د مخامخ لیدنو کتنو او د دوستانو او خپلوانو کورونو ته د تګ راتګ ځای ونیسي. محمد جمشید وایي دای اوس هم لکه د پخوا په شان په اخترونو کې د مشرانو، دوستانو او ملګرو کره ځي او د اخترونو مبارکي ورکوي. دای وایي
نن موږ سخ خلکم چې خپلو هغه د کارلاړو کابل کې ول خالګانو لکه ماما خاله دیو کارلاړو اختر مبارکي مو کړه او څوک چې پاتې هغه وطن کې دی هغه د پرم نن موږ آمادګي نیولې چې نن لاړ شو جلال آباد ته خپل مشران سره اختر مبارکي وکړو. د نږدې دیدار خو ډېر ښه ده، ځکه چې یو اختر باد یو کال راځي او هغه موږ بزرګان دي موږ نه خوشحالېږي.
د اخترونو رسمونه او دودونه په ټول افغانستان کې تقریبا یو شان دي. د اخترونو له لمونځونو وروسته هر کورنۍ د خوراک لپاره له تیاریو سره د اختر د مبارکۍ لپاره د خپلې کورنۍ د مشرانو لکه د نیا او نیکه خوا ته راټولېږي. خو آیا نوی ځوان نسل به په راتلونکي کې دغو دودونو ته پابند پاتې شي که نه؟ کرار کرار به د دغو دودونو ځای ټولنیزې شبکې ونیسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. طالبانو د سولې د ولسي حرکت ټول غړي را خوشي کړي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو همکار الیاس دایي په دې اړه تفصیل وړاندې کوي. په بخښنی سره چې د الیاس دایی سره زموږ رابطه قطع سوله، اوس په ورسو د فاریاب ولایت پر لور باندې. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د قیصار ولسوالۍ په شاخ سیمه کې د طالبانو پر یوه پټنځای او زندان شپنی عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو له یوه زندانه څلور اتیا کسان را آزاد کړي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش وایي چې په آزادو سویو کسانو کې د ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو په ګډون د داعش ډلې لس غړي هم شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې ده چې د طالبانو له بند څخه آزاد سوي داعشیان دي د هیواد د جزا د قانون له مخې محاکمه سي. مجیب حبیبزی په دې اړه راپور لري.
د فاریاب ولایت امنیتی چارواکی وایي چې افغان ځواکونو د قیصر ولسوالۍ په شاخ سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې څلور اتیا تنه د طالبانو له یوه زندان څخه آزاد کړي دي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بند څخه په آزادو شویو کسانو کې لسکونه تنه ملکي وګړي او د طالبانو سره اسیر شوي افغان امنیتي ځواکونه شامل دي. د پولیسو ویان همداراز وویل چې د داعش ډلې لس غړي چې په جوزجان ولایت کې څو میاشتې دمخه د طالبانو لخوا نیول شوي ول او په قیصر ولسوالۍ کې تلکیدل هم د طالبانو له منګولو آزاد شوی دي.
84 تن از اسیران که در نزد طالبان محبوس بودن اونا
څلور اتیا تن اسیران چې د طالبانو سره محبوس ول تیر شپه د افغان ګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د قیصر ولسوالۍ په شاخ سیمه کې تر سره شول آزاد شول. په دغو کسانو کې لسکونه ملکی کسان او امنیتي ځواکونه هم دي. د طالبانو له دغه زندان څخه لس دایشان چې درې تن یې د تاجکستان اتبه او یو یې د قرغیزستان تبعه دی شامل دي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه پټنځای او زندان باندې په حمله کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي او درې تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. د پولیسو ویاند ویل په دغه عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ډلې تر دمه د یادې مسلې په اړه له رسنیو سره خبرې نه دي کړي. هاخوا بیا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون غواړي چې د طالبانو له ولکې آزاد شوي داعشیان باید د افغانستان د جزا قانون پر بنسټ په دغه هیواد کې محاکمه شي. په شمال زون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې دا غړي په جوزجان او سرپل ولایت کې د خلکو په وژنه او پر افغان امنیتي ځواکونو په وسلوالو حملو تورن دي. ښاغلي سامی وویل چې هیڅوک او هیڅ بنسټ د حق نه لري تر څو په بشري ضد جنایاتو تورن کسان وبخي.
هر څوک چې جنایات کوي د خلکو د حقوق نه تیرن کوي یا نقض حقوق بشري کوي هغوی باید محاکمه وشي د افغانستان د قوانینو سره سم. په دې خاطر چې هغه څوک چې د حق الناس یا د افراد حقوقو ته نقض کوي هغوی ته هیڅوک نه دولت نه رئیس جمهور نه کوم بل مقام حق نه لري چې هغوی ته معاف.
تیر میلادی کال هم د داعش ډلې لسکونه جنگیالي هغه مهال په جوزجان کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول چې طالبانو په قوشتېپه او درزه ولسوالیو کې پرې وسلوالې حمله وکړې، خو تر دمه دا نه ده روښانه چې ولې تسلیم شوي داعشان د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته نه دي معرفي شوي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ستاسو له پیغامونو
عزیز الله دکانم من ولایت ټولو المندوالو ته بیا خصوصا ټول افغانستان متدین ولسته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای دې د امن او د سولې اختر کې په درنښت. عزیز الله دکان سلام علیکم.
السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد خان زخمی ہم ہلمند ولایت کے شرکی لشکر بازار استاد سره تماس کیم. زه د ټول افغانستان خلکو ته د را رسیدلې اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې په خوشحالۍ ور باندې تیر شوی او د شهیدانو کورنۍ ته دې الله صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته دې الله اجر ورکړي. الله دې زموږ وطن کې سوله راولي. الله دې دا د جګړې کمبله ټوله کړي. آزاد خان زخمی، هلمند ولایت شرکی لشکر بازار. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. د کندهار ولایت د میوند ولسوالی سره بسم الله جان ټلیفون پر کښه د سره د کینیا تر مبارکي ټول اورېدو متوایم چې ټول حزادي راډیو اورې پیغام دا دی د دستولې کارکونکو چې ټینګ شوی دی د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې دا ملکی خلک دی. بسم الله وطن دوست خیبر صاحب ټول جرایل کې خپل کورو ته په دختر کې خپل مور او پلار خوندو کریبانو ته دان را ورسي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تا تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني پر وړاندې د متحدو هیوادونو امریکا برتانیا او فرانسې مشران د فرانسې د نورماندی شار په سواحلو کې نن د جون پشپژمه د فرانسې شمال ته د متحدو ځواکونو در رسیدو یا دی دی 15 اویایمه کلیزه ولمنځله. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
د لویدیزو هیوادونو مشران د پنجشنبې په ورځ د فرانسې په نورماندی کې راغونډ شول او په دوهمه نړیواله جګړه کې وشل شویو سرتیرو ته درناوی وکړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د نورماندی د ویرسور میر په ساحلي شارګي کې مراسمو ته په وینا کې د دې ورځې چې د ډی ډی په نامه مشهور ده په جګړه کې پاتې امریکایي پوځیان هغه ستر امریکایان وبلل چې د ده په وینا تل به ژوندي وي. ترامپ چې د بریتانیا صدراعظم تیریزا می او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم ورسره په مراسمو کې حاضر ول، وویل تاسو د هغو تر ټولو سترو امریکایانو په ډله کې یاست چې تل به یې نوم ژوندی وي. د بریتانیا صدراعظم تیریزا می د شاوخوا شپېته پخوانیو پوځیانو مخته چې ډېر یې په ویلچیر یا څرخڅوکیو کې راغلي وو په وینا کې وویل که یوه ورځ په فرانسا، بریتانیا، اروپا او نړۍ کې د نسلونو د برخلیک ټاکونکې ورځ وي، نو هغه ورځ به د 1944 میلادي کال د جون شپږمه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې په انګلیسي ژبه یې خبرې کولې مخ د دوهمې نړیوالې جګړې حاضرو پوځیانو ته واړاوه، ویل موږ پوهیږو چې ستاسو پوروري یو. د دواړو ولسمشرانو مېرمنې مالینا پرامپ او بریجیت مکرون هم په دې هدیره کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته د درناوي په مراسمو کې ګډون کړی دی. په 1944 میلادي کال د جون پشپژمه نیټه 2000 امریکایي سرتیري وژل شول چې په یوه ورځ د امریکا د پوځ تر ټولو زیات تلفات و.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ازادي رادیو د اوس هم د هغو پیغامونو څخه یو څو چې زموږ اوریدونکو را لېږلي دي.
ستاسو له پیغامونو
زمون خل منګالیم ایتاسو د ازادي رادیو خو زه داسې نظر ورکوم چې یو په همتون دی چې حقوقو ته هڅه ده روغتیا کېدو زکوونه کېدو د ګوړا چار پرګرام کېده سیاسي ملحوظات کېدی نو تاریخ جغرافیا مر سره دی قضاب کېدو لبی کوم صفات وکم زی چې خپل وا نور ما دین کچیر نورک دی تاسو ټول کرمندانو ته مبارکي ویم. ایماده زړه داس واړی زې امکانات نه لرم کني وی تاسو می دنګړې ما اس در کوه پافتا کې می یو رمل ونه کولای.
د محمد د زابل څخه خبرې کوم. مور درځي راځي ډیر خوشاله یو ډیر شې خاطرې دین لرو مور دې سات پر تیر د شواخ پر تیرېږي دنیا دار کوی چې مو خبرې مور ډیر دین خوشاله یو ورجانه مور واسو ته دغه پیدا کو مور به ته تیسې چې انده سره واشو د راځي راځي خبرې لارو ته مور به مشور کو.
خبر کوم د لغمان ولایت څخه راډیو زموږ په ژوند کې ډېر بدلونونه راوستي. لومړی خو دا چې د خلکو ته عامه پوهاوی په هکله ډېر معلومات ورکړي دي او بل د ښځو د حقوقو په باره کې او زموږ ژبه د چارواکو پورې رسولې ده. موږ هر وخت ازادي راډیو او روزن دوات ازادي راډیو خدای کامیاب سرلړي لره.
نجیب الرحمن ما د نندخار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوټ نه واقعي چې ازادي راډیو او منل راډیو دا موږ د سخار د ونه تر مخه مو پوری تازه جزئیات او رنگ رنگ خبرولې د ازادي راډیو او ورو ازادي راډیو به موږ یو د پوهنتون مثال ورکو. ماشاءالله ډیر څنګه زکري دي
دا د سولې پروسه کې راډیو هم دغه کار کړی د سي د خلکو توقع دوه زیاته سوې ده. که دغه رسنۍ نه ولای نو تر کم خلک به په کالم نه وای خبر څونه پرمختګ سوې ده څونه شاته پاتې سوې. په دې کې خو هېڅ خبره نه ستاسو مثبت خواته دغه ډېر د مرګ وایي تر دغه لا پکې کې نو یو مقصد ده کنه مثبت خو د خیر به حساب یعنې کلتور سر په سر کې د لاس کالو د وسه دوه نتار کته لکه د اسمانو دم پکې.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم په هندستان کې د هغه شونځي په اړه راپور اورو چې شوونکو ته شوونکې هڅوي چې ورته پلاستیکونه راوړي او وړیا زده کړې وکړي.
د هند په آسام ایالت کې په اکثر شونځي کې که هر زده کوونکی په اونۍ کې تر شلو پورې بوتلونه یا کثافت شوی پلاستیک شونځي ته یوسي وړیا درس ورته ویل کېږي. دا شونځي شاوخوا یو سلو لس زدهکوونکي لري او دوی له راټولو کړو بوتلو جالبه اشکال جوړوي. د یوې غیر دولتي ادارې چې نوم یې انوایرن دی د راپور له مخې هرو یو میلیون انسانانو څخه هره ورځ 8 تنه کثافات رامنځته کیږي. پلاستیک د چاپیریال لپاره تر ټولو مضر مرکب لري ځکه د ځینو کیمیاوي موادو په لرلو سره په ډېره موده کې د طبیعت برخه ګرځي.
د ازادي رادیو د پښتو خبري مجله پای ته ورسیده. د دری خبري مجلې اوریدو لپاره زمالک همکار سید سمی عباس سره اوسئ. سلام عباس صاحب.
تشکر ملاله جان، خسته نباشین. سلام.